دولس بچې شپې سلامونه احمد شي بریم دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په تیرو نشتې دریو نیو کې ل دوه لکو ډیر افغان کډوال له پاکستان، ایران او ترکیه څخه افغانستان ته ستنه شوې دي. ملي رادیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت تویان د عبدالمطلب حقانی له خپل خبر ورکوي چې په دې ډله کې یو شمېر بندیان هم شامل دي. شاغلی حقانی هم د رسول نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره مرسته وکړي. له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نشتې دوه کاله مخکې پیل شو. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې او چا د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله د نومبر تر شپږمې پورې 2.4 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې په هرو لسو کورنیو کې نه یې دې ته اړ وسي چې د خوړو څاښتونه راکم کړي یا د خپلو رسنیو اړتیاو لپاره نورې پیسې پور کړي. د ملګرو ملتو پراختیایي څانګې یو این ډی پی په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویل دي چې د کډوالو جبري ستنېدل، زلزلې، وچکالۍ او پر ښځو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. د راپور له مخې چې له 8 څلوېښت زره کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی شي چې له نیمایي ډېر راستنه شوي کډوال د دې لپاره چې څه وخوري له خپلو روغتیایي خدماتو تیری شي او د دوی نوي سلنه پورې وړي دي. له بلې خوا دا فشار پر ښځو نور هم زیات دی ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د ښځو ونډه 6% ته راټیټه شوې او د طالبانو محدودیتونو پر هغو ښځو چې د کورنیو سرپرستي کوي ژور اغېز کړی دی. ترکی چارواکو نن اعلان وکړ چې په ګرجستان کې د لویدلې پوځي بارونکو الوتکې ټول 40 کسان مړه شوي دي. د ترکیه دفاع وزیر یاشار ګولر په اکسپانه کې په یو بیان کې وویل چې د دوی زړور همکاران هغه وخت مړه شول کله چې د سی 110 پوځي بارونکو الوتکه د ګرجستان او اذربایجان ترمنځ پولي ته نږدې وغورځېده. الوتکه د سه‌شنبې په ماښام له اذربایجان څخه الوتنه کړې وه او ترکیه ته روانه وه. د پیښه علت تر اوسه نه دی معلوم. د نړۍ ډیری مشرانو په شمول د اذربایجان او جورجیا او د ناټو عمومي مشر مارک روټه د پیښې په اړه ترکیه ته خواخوږي څرګنده کړې ده. په ترکیه کې د امریکا سفیر ټام بارک له ترکیه سره د خپل هیواد پیوستون څرګند کړ. د عراق خلکو پرون د پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي او ویل کیږي چې د رای ورکولو په شرایطو برابر او څباندې 55% خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو په شرایطو له برابره ولو 21 میلیونه وګړو څخه له 12 میلیونه ډیرو خلکو رای ورکړي. د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون فیصدي 1.5% وه. د دې انتخاباتو لومړي نتایج په 48 ساعتونو کې او وروستي نتایج راتلونکي اونۍ اعلان شي. اټکل کیږي چې صدر اعظم محمد شیا سوداني سیاسي بلاک به د دې انتخاباتو ګټونکي شي خو شایي ونه شي کولای د حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت پوره کړي. عراق وروسته له دې چې متحد ایالاتونو د صدام حسین رژیم وپرځاوه د ډیرو کلونو لپاره د نیابتي جګړو ډګر و. په دې هیواد کې چې د وګړو یو شمېر شاوخوا 6.5 میلیونه ته رسیږي په روسیو کې نسبي ثبات ټینګ دی خو لا هم د امکاناتو د کمښت، کمزورو عامه خدماتو او فساد له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي اسرائیل د غزې ماشومانو د واکسین د ستنو او د شیدو د بوتلو د انتقال مخه نیولې ده. یونیسف پرون وویل په داسې حال کې چې په غزه کې حساس اوربند ټینګ دی د ادارې د غزې د ماشومانو د واکسین پراخ کمپاین پیل کړی دی خو وایي اسرائیل اجازه نه ورکوي چې 1.6 میلیونه ستنې او هغه یخچالونه چې د هندارو په وسیله کار کوي غزې ته انتقال کړي. د یونیسف ویاند ریکاردو پایرس وویل دا ستنې له تیرې اګست میاشتې راهیسې په ګمرک کې پاتې او د اسرائیل اجازه ته په تمه دي. د اسرائیلو د پاوچ هغه څنګه چې پر مرستو څارنه کې وویل دي چې غزې ته د واکسین د ستنو مخنه نشي خو غواړي دا خبره یقیني کړي چې حماس پله د مرستو له موادو څخه ګټه پورته نه کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی کدر من او کلی سکون کو زبرشت نا خاری او زره هم تاسو ټول تشرف غلاس په ماده ول سم ټول کی جغرافیا مزمن پنځله سم لوسته هله د چې تاسو ټول کدر من او کلی سکون کی برتر او غچور او صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن خو زه سکون کوم کله دین چې ز تاسو د نن ورځې ویلوس پیل کوم د تل په سیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زره هم یی لای کوم چې مرکل دین تاسو د نن ورځې ویلوس پیل سي تاسو ټول کدر من سکون کی بای لخل زنون سره د یو لسم ټوګي جغرافیا مزمن کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کړي. قدرمنه وګړي زده کوونکو، نن ورځ موږ ستاسو پنځلسم لوست درسي موضوع چې ده یا هم درسي اهداف مو چې دي په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي نن ورځ د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته ویل کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څرنګه چې قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړل، خو یو ځل بیا هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشا ده، چې څه اخیستل شوی ده او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویلی شو چې د ډبرو سکاره منشا چې ده په خپله نباتي منشا لري، چې د ډبرو سکاره د ونو او بوټو د ډبرینې پاتې شینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیډنټ نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغییر راغلی دي او د دغو بڼو د تغییر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتې شینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوي دي. موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې د ډبرو سکاره چې دي په خپله د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دي قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج سوله او پرمختیا پیدا کړله، نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی ډول چې دی وچ سکره. وچ سکره یې هم د انتریس سکاره په نامه سره یادیږي، چې دغه ډول سکاره چې دي درنو زده کوونکو خپل ذاته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنګ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر څلور نیوي پرې کاربن پکښې کې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازه یې په کمه اندازه سره ده. یعنې کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دي په کمه اندازه سره وي، نو له همدې امله څخه د برېښنا په تولید کې د ماشینونو په ګرځولو کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دویم چې دی په خپل دویم ډول یې د کیر د ډبرو سکاره دي، چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دي، کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره ډېر ښه ډول سکارو له جملو څخه شمېر کیږي. چې کوک هغه سکاره دي چې پرته له لوګي څخه سوځي، یعنی لوګي نه کوي، د هغه څخه پرته سوځي. یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي. چې دې ته که چیرې تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مخامخ سوال چې هغه لوګی نه کوي، باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي، چې قیر یعنی ډبرو سکاره دي. او همدارنګه په پرمختللو هېوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي، چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازه یې پکې په څلو کې 48 ده. یعنی د دې اندازه هم د کاربن اندازه یې په کمه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو، دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت سکاره دي، چې دغه سکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دي. او دغه ډول سکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتې شینو څخه دي، چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دي اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي ډېر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي، نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه سکاره چې دي په سلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کېږي، د لنګیت سکرو په نامه سره یادېږي، چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپله د ترب د سکرو په نامه سره یادېږي، چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دغو ډبرو سکاره چې دي، دغه ډول سکاره قهوه‌یي یا هم خامو سکرو ته ډېر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دي شکل چې دي ورته والی چې دي خامو سکرو ته ورته دي، یعنې رنګ چې دي خام دي او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دي یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی سو چې دا سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو، څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم یې هم د خیر د ډبرو سکاره دي، درېم یې د مچر یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم په خپله د تور د ډبرو سکاره دي، چې دا هم په نړۍ کې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي؟ په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي، درنو زده کوونکو، څلور دي، چې د هوا له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي، ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې د دغو سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخوا راهیسې څخه ایسته شوي دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسېدنو نښې چې دي، له روی څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کېږي، او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کېږي، او د دې تر څنګ په آلمان کې د هغو هېوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده، چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډېرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کېږي. او همچنان د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دي، په خپل د سکایټلین دي، منډلینز دي، او همدارنګ جنوبي ولیس دي. د دې تر څنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کېږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپله د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی سو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکاره د نړۍ تر لوی زیرمې لري، چې له هغوی لویو صادراتي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي، لویدیز ویرجینیا ده، پلنسینیا ده، الینیاز دي، کنتاکی ده، وهیو ده، اندونیا ده، او کلورادو هیوادونه دي، چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درېیم مرکز چې دی، هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پېژندل شوی دی، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډېر لوی سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوبو پورې دغه ډول کانونه پکښې کې ایستل کېږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې ورڅخه استفاده کېږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کېږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلورمه برخه لولو، چې څلورمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپله په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه ندې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې، په تېر بیا په چیلي کې د ډبرو سکره پیژندل شوي دي چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلله، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دا ښکاره کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړي دي، یا یې هم اوس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډېره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل د ډبرو سکره یو شمېر اروپایي هیوادونو ته لېږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکره المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي، همدارنګه د ډبرو سکره په ډېرو زیاتو ځایونو کې کارول کېږي. چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي، بلکې په کیمیاوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړېږي، لکه کیر، رنګ مواد، سلفاید، انومیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داسې نور هم مرب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مرب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل، او هم چنان د ډبرو د سکرو مهم مرکزونه مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکره څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکره د څه څخه منځته راځي. نور نو قدر مونږ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل رئیس کون کو زبرش نغفار یو سلی به هم تاسو ټول تشریح واس په مدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن بنزله سم لوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سیری او صحت چمه په تنوی. نو قدر من زکون کو مخکل دین شي زاد نن ورس تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخ پلو زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب چاو قلمونه ولري تر سو کولای شي د تل په سیر د نن ورس د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړي او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم شنه نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړي او ترې استفاده وکړي. قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ په 15 لوست کې زموږ ستاسو درسي اهداف عبارت دي: لومړی د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو خوږو زده کوونکو، د لسته پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږو زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپله د هندو او اروپایي ژبو له څانګو یا هم له برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ریښه یې هم انشا یې په خپله هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځه اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځه اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شي ده مروجه ده، یا هم په دودیزه توګه سره ریواج دی. همدارنګه د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو، د مسیحیت لمړی پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځي اروپا لویه برخه ونیول چې په لویدیځ کې بیا به د جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده چې د 15مې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوی ژبې چې د ختیځي اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوی ژبه په ختیځ اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمنو او ګلالي سکونکو، سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنې د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپله د سایبریا او په ټایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ کډرمنو او ګلاري زده کوونکو، دغه سلاوی ژبه چې ده د پسو محلي لهجو باندې ویشل کېږي چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مکدونی خلک چې دی په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګي او د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنې د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دی یو بل سره ورته والی لري. او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کېږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوی ده. درمنځ د کونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ او یو څه پوه اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپیژنو چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کېږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زکونکو د پاکستان، بنگالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت څخه مشتق شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې دي او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنگلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنگلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دور کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بچی شوونکی چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی د اردو ژبې په نوم سره ونموله. او دغه اردو ژبه چې د کډرمنو زده کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسی، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی چې لومړنی بنسټ یې په خپل په هند کې د مسلمانانو د فتحینو پر اترو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویل سو چې دغه اردو ژبه چې د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي، چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوو ژبو څخه جوړه شوې ده، او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بېرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې هندي ژبه په خپله رسمي اخصص چې دي بېرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبې د پاکستان، بنګالي او بنګلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په دې ژبه کې په خپله پخواني فارسي، ترکي او هندي ژبې باندې ګډې دي چې د دغو له بنسټ څخه بېرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که تر منځ زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله مند یم چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسې اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو، چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپېریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بېلابېلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه که چیرې مخابرات واوسېږي، هغه که چیرې د سپورمکي معلومات واوسېږي، هغه که چیرې انټرنیټي معلومات واوسېږي، یا هم ټکنالوژي واوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټوله پرمختګونه د هېوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلی دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی شو هغه لیرې فاصلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه که چیرې د سوداګرۍ په باره کې وي، که چیرې د صنعت په باره کې وي، که چیرې د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی شو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه که چیرې په د هېوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د ډیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوې ورسوي، دا موږ او تاسو دغه اسانتیا برابروي تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو قدر من زده کوونکو چې د اړیکې پرمختګونه، یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دي، پرمختللي راډیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس، او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي، چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځ څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیرې فاصله چې موږ تاسو یې په لنډ وخت کې نسو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو او لیرې واټنونه له منځ څخه یوسو، او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه فاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو، که چیرې د بادرتي مالونه، یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته وارد کړو، او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي، موږ تاسو کولای شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنیو سره د خپلو مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو، او خپل لومړني پړاوونه فرمایش اخیستل، او داسې نو کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بایه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټوله موږ تاسو کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره، د الکترونیکي ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کړو او حل کړو، او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټولې اسانتیاوې برابرې وي، چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کولای شو، بلکې موږ تاسو کولای شو خپل په آینده ژوند کې هم د دغو انټرنیټي وسایلو په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیست چی دی هغه زموږ استاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جملو څخه وشمېرل شو، نو موږ تاسو ته پکار ده چې زیات شمېر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژۍ سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کېږي. موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو، د پیغام انتقال چې د جغرافیې، حقایقو موندل او د نور علومو په څیر د اړیکو وسیلې پورې چې اړه لري، که چېرې موږ تاسو غواړو د هېواد د جغرافیې موقعیت په هکله، د یو هېواد د جغرافیې ویش، د یو هېواد د مشري ویش، د هغوی د تکوم او نژاد په هکله معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کایناتو، د سپوږمۍ، د سیارو، لمریز نظام، شمسي نظام، یا هم د دوو شیانو په باره کې معلومات لاسته راوړو، موږ تاسو عمومي توګه سره کولای سو چې د نوي پړاوونو څخه، یعنی د عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټولو ته پکار ده چې د جغرافیې څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافیې علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټولو ته پکار ده ترڅو د عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړي، اړیکې وپېژني، د هغوی د وسلو ډولونه وپېژني، د هغوی د نمونو سره آشنا سي. نو ویلی سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وه، د ځمکو د نښو او ساده وسایلو څخه یې ګټه اخیستله، چې په هغه لومړي وختونو کې انسانانو به د حیواناتو په واسطه سره مالونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوله، همدارنګه په پلي ډول سره به یې د یوې سیمې څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسي کوله، لیک به یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسي چې به کوله په پښو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سرته رسوه. خو په دا وروستیو وختونو کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساینس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونو کې موټر سایکلونه، موټرونه، سیم لرونکي ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیمه ټلیفون، راډیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل منځته راغلل چې دغه لیرې واټن او لیرې فاصله یې په لنډ وخت کې سره راکمه کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ یې ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاذ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپله راډیو ده چې منځني لنډ او وشته د اف ام سپیلری، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکې دی، چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حقله معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمنځ د کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپېژندل، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو. اوسېږي اوس همدلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه، د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست. دویم، د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ. درېیم، هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 301 11.
د آزادۍ میلمه. درنو اوریدونکو، اسمت څاروان یم، سلامونه وړاندې کوم. د آزادۍ میلمه نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمي کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپلو خلکو د خبرولو لپاره ژباړې کوي. عبدالحادي مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګڼ آثار ژباړلې دي. ښاغلی مجروح ته مې له هرکلی ویلو وروسته وویل، مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو، لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل؟
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف، ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب نه ما تر ژباړلی وای زه په دا ژبه پوهېدلی او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو په کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې سی د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه یې تشویق کړی وای زه زما یې مرسته کړې وای زما یو ډول حوصله افزایي راکړې وای یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم بیا چې کله زه غټ سوم عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله نو د کتاب په ماهیت پوه سوم نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړ؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل به چې خلاص شول. البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دي ورته پیدا کړي خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 135 مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه هم چاپ ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یوه پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دی هغه یې چلوي. زه وژباړم هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ما ژباړې چاپ شوي دي.
نور مې اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي.
ما خو په مجموع کې دغه سي پتیاله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دري باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي نو زه د ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د آثارو څخه تر هغه چې خلاصېږي یوې خواته ونه ځم، د ټول ژوند را وژباړم. پښتو ته
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي. د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. پر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علوم اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچېری د چاپ د اراده سود کېدلای سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي دا بیرته ماته لسی زموږ ته طرفه، او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز لخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلای سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنې څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول. یو بل چا هم امر وخت شاید لګولې دي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2000 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دې وي. او په 2000 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي، زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولي دل چې انټرنیټ ستاسو ویب سایټونه ستاسو زموږ چې په کومه متکه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغه سمې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلې وو. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار داده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اړکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب، تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې، د هغه یو تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیان هند، ما چې ژباړلې دي د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم، ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سره ماته داسې معلومه چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوری د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي، څوک چې شی وژباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم اثر یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم در ته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولی کې. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب یې موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد دی یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی. دا خو یې تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا که موږ د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې موږ هغه مهال سیاست او ژبو او کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب، ځکه لکه د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چیچلی دي. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر جالب آثار لیکلي دي. که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دا غبانی چه کار کرده دی بیخی جالب کاری پر کرده دی پا تصوف که کرا واخونو پر طبقات صوفیا باندی دغسی کار کرده دی دیر مهم دی دیر جالب کاری پر کرده دی اگر پا انگلیسی که و اصطلاح کاری جو ای گاڈ گفٹیڈ نو علما بی بی گاڈ گفٹیڈ دیز مش په هر موضوع مش په هر شعبہ مش په هر اڑخ کې هر کلتور سیاست تاریخ پارس کې پر سیاست باندې راوخ ما سر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوری تاریخ قسم په علما بی بی سر کوټلی نه دي سر کړی نه دي فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه کړی د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته وه دغه یاداشتونه یې داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا زه چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه یې لیکلي لکه دی چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوئ چې څو فیصده آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه یې کړو نږدې 40% آثار یې په پښتو لیکلي دي، 80% آثار یا 15-20% آثار یې په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څوک کسه نشي کولی چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 80% وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس کره شو تاسې ژوند ته چیرته زیږیدلی یاست؟ مکتوب چیرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم، په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټې ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډیره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي، مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی دی، البته د غټوالي وروسته ځو راځو، د هر وخت ځو. د اوسې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسې پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایاست. انسان په ژوند کې لاچې وو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې چې کله ورپه یادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې وشي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب چاپ سو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدي، چاپي شکل کتاب پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدې، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرې خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نه سو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بې حده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخې خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره درسره شریکه کړم. په 2013 کال کې خبرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری چاپ شوی دی. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاتو اوشتم تاریخو د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و. د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندویه ټولنې ته، نه کتاب چاپ شوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغسې پر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و. زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسو چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې څه وخت به مې نسي هېره.
ورته مو نه وویل شی نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللی؟
خبرونکي ته مو وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب دپاره بودیجه د طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستي، نو هغه زما په واک کې چاپ و چارې ټول شانې زما په لاس کې.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کره ژمنه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوې. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپېد علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو کتاب چاپو، نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم، دا به تر وخته مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه یاد کوي؟ کېدای شي دا اوس وس یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي، چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي، تازه به په دری ژبه د نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر حد تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادری زبان دری. دغه نمونه خو مې ذهن ته راغلي، دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل شوي دي، ناچاپه دي، او چاپ شوي چې دي د افغانستان تاریخ، د رسر ګورګانیان هند، طبقات ناصری، پښتو، د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوري د ویش تاریخ. دا چاپ شوی دی، دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوئ چې څوک کتاب یې لا پاتې دی چې له دری نه دی پښتو ته اړول شوی؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص بیا کې پوره به کې، نو به یې ځان سره یاداشت کړي. هغه کتابچه زه لرم، د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و، هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نشته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبی په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسې وینئ؟
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخیستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو موټیوالي، د یووالي، د کرکې او نفرت د له منځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسې د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او دا 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 د د د ژبني کرکې او داشان له منځه یوسي. د علامه حبیبي آثار دغسې یو لنډ پیغام که زه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت.
ډېره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک مو.
دا اوس موږ میلمه عبدالهادي مجروح.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ganam gondere be me غنم رنگ زوانی مرگا چاہ دنگا زوانی را لڑوے پاس ویلیو